لاس بجشوي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو د مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. قدر مناوریدونکو خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونه ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د بدخشان ولایت ارغنج خوا ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د ناټو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. او د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنګټن پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د بدخشان ولایت ارغنج خوا ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پڼه کې وویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي دي او مرکز او کلی یې د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. خبر پڼه زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د قاري حلیم په نوم په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي مشر او دیارلس نور طالب وسلوال وژل شوی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او ملي پولیسو په نښته کې اته دولتي سرتیري وژل شوي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه وایي دا نښته نن نیمه شپه په شولګرې ولسوالۍ کې وشوه او په نتیجه کې اته کسان چې ملي پولیس او ولسي پاڅون کوونکي پکې دي ووژل شول او پنځه نور ټپیان دي. د بلخ د پولیسو ویان وویل چې نښته ډېره درنه وه او طالبانو ته هم تلفات پکې اوښتي دي، خو د شمیر په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنګټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې ده. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ د ناټو په مرکز کې د ناټو د غړو هیوادونو له استازو سره په دې اړه بحث وکړ.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د ناټو وزیران به د تروریزم پر ضد جګړه کې د ناټو پر رول او په افغانستان کې سیاسي ثبات ته د رسیدو لپاره د امریکا پر هڅو بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد هم تیرونی دلته د ناټو له متحدانو سره بحثونه وکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د واشنګټن د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنگټن پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې ښکاره شي پرون وویل متحد ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې د انرژۍ او مالی سکتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. د تړون متحد ایالاتو، برتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. یاد شوی امریکایي چارواکي ویلي سوداګر باید په دې باور ولري چې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیه د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د S-400 توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي. د هیواد ته د F-15 جنګي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل، که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د اف 15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنگټن له څو میاشتو را په دې خوا په پرله پسې ډول ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې له روسیې څخه د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي، خو انقرې ویلي چې له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوسمهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 یونیټونه رانیسي. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څه باندې 98% رایو له شمیرنې وروسته اوس تقریبا جوته شوې ده چې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی به له اوسني ولسمشر پترو پوروشنکو سره د دوهم پړاو په انتخاباتو کې سیالۍ ته وځي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د شمیرل شویو رایو د نتایجو له مخې زیلینسکی په سلو کې 13.6 رایې او پوروشنکو په سلو کې 15.29، او همداراز پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.8 رایې ګټلې دي. د اوکراین د ولسمشرۍ انتخاباتو 9 کاندیدان درلودل. نړیوالو څارونکو پرون وویل چې د انتخاباتو مدیریت ښه و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تلې د 16 نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار از این هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان قبل
دوی زتر انتخابات و دمخه د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې و توافق ته د رسیدو طرفداریم. هر پروگرام او تړون چې توافق قربند کیږي باید عملی سي. دې ته په پام کې انتخابات 2 ځله وځنډېدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي، بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي،
طالب و غیر طالب، پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې 2 ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږمه وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبریالانو ته ویلي چې له دې 2 میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر 4 موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي. او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
ښاغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې او په دې اړه به خبرې د دواړو لورو ترمنځ دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امکان لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه ترلاسه نشي. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم افغانستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه یو لړ مطالب خپره کړي. د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړی ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانې پروسې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي او د سولې د روان بهیر په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکل شوي چې په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د پرمختګ او ژر تر ژره پیل په تړاوي ورسره بحثونه وکړل. په مطلب کې شن راغلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او د خپل سفر د اهدافو او د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو لمخې چې خاغلی خلیلزاد بل افغان چارواکو او سیاسيونو سره لیدنو کتنو وروسته په قطر کې له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو لپاره تیاری نیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د قطر راتلونکو ناسو ته په اشاره سره لیکلي دي چې ټاکل شوې په روانه میاشت کې قطر د افغان سولې په تړاو د څو بیلابیلو غونډو کوربه وي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ له ناستې وروسته چې د روانې اپریل میاشتې په 10 پای ته رسیږي بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم دغه بین الافغاني غونډه د مسکو د ناستې دوام بلل شوې خو توپیر دا دی چې دا وار پکې افغان حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. هشتې صبح ورځپاڼې خپل سر مقاله په دین وانډې کړي چې په اختلافاتو په سړه سینه بحث کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د متحدو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدل معمول خبره ده او دواړو خواوې افغانستان او امریکا باید هڅه وکړي چې په یوې معقولې تګلارې سره ورته د حل لاره پیدا کړي. د سر مقاله لیکونکي په باور په واشنگټن کې د زلمی خلیلزاد په اړه د حمدالله محب څرګندونې غیر معقولې وي چې د افغانستان د کشالې پر سیاسي هواري هم اغېز لري. په سر مقاله کې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر اجنډا هم خبرې شوې او پکې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې افغان لوري ته قناعت ورکړي څو د قطر راتلونکي ناستې ته خپل یو پلاوی واستوي. د سر مقاله لیکونکي په خبره بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی بیا غواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې مشروعیت ترلاسه کړي او د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اشاره شوې ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا کابل ښار کې د وژنو تختونو او وسلوالو غلاو پیښو د کابلیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا مهال په کابل ښار کې غله په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ورځي او په زور ترې پیسې اخلي خو حکومت له ژمنو سره سره د دغه ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
او اوس هم په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري.